آغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمون اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شبه آشنایم. د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ.
د حنیف اتمر په مشرۍ د افغانستان یو لوړ پوړي امنیتي او نظامي هیئت په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي. په هلمند کې د ملي پوځ د عسکرو په یوې اډې باندې د موټر بم حمله شوې او امریکایي فضانورد آلن بین د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. نن د اکشن بي ورځ د جوزا د میاشتې شپږمه د 2013 کال د مې د میاشتې له 28 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې درته د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. افغان مبصرین پاکستان ته د افغانستان د لوړ رتبه پلاوي سفر ته هیله مند دي.
منګه دغه سفرونه چې کیږي که د سولې ثبات لپاره وي، دغې هرکلی کوو، دغې مننه کوو.
افغان سوداګر د حکومت نه غواړي چې د دوی د امنیت تضمین دی وکي.
یو ستونزه خدا ده چې دغه ټولې تختونې د زورورو په موټرو کې کیږي. دویم، بې تفاوتي د مسلح قواوو د یو پوستې په مخ کې دا کار کیږي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د شمالي کوریا د مشر سره د مجلس لپاره هڅې په ډېره ښه توګه روانې دي. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړی پوځي او امنیتي هیئت له پاکستاني مقاماتو سره د ډیورند د کرښې دواړو خواو ته د امنیت په برخه کې د همکارۍ او ځینو نورو مهم مسایلو په اړه د خبرو په غرض اسلام آباد ته رسیدلی دی. د هیئت مشري د ملي امنیت د شورا رئیس حنیف اتمر کوي او د کورنیو چارو وزیر اویس احمد برمک، د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي په شمول د پوځ، استخباراتو او ملي امنیت لوړ پوړي مامورانو سره ملګري دي. اتمر او ملګری نن د یک شنبه پورز د پاکستان د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوا او د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات وکړ. د ملي امنیت د شورا وین قادر شاه امریکا غا کتل دغه سفر پاړه ویل،
د دې سفر اساسي هدف دا دی چې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان چې د اپاپس پلانډیز سره هم مشهور دی، د هغې پر عملی لارو چارو د لوړې کچې بحث وشي.
د ارګ په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي له جمهور رئیس اشرف غني نه په یوه رسمي بلنلیک کې غوښتلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي ستونزو په اړه د خبرو لپاره یو لوړ پوړی هیئت اسلام آباد ته واستوي. په دې وروستیو کې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تشنج زیات شوی دی. پاکستان په دې هفته کې د افغانستان سره له مشورې پرته په یو اړخیز ډول د فاټا او قبایلي علاقې رسمن د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځوله. نن د یک شنبه په سهار په هلمند کې د افغانستان د ملي پوځ د ویاډې سره نږدې د موټر بم په مرګاني چاودنه کې اته تن عسکر وژل شوي او زیات شمېر نور زخمیان دي. د هلمند د امنیت قماندان مل پاسوال عبدالغفار صافي امریکا غږ ته وویل، طالبان له دې حمله سمدستي قبول کړ او د طالبان وایي ادا کړی چې لسل نه زیات عسکر وژل شوي او یا زخمیان شوي دي، خو طالبان کله کله قصدن د حکومتي قواو تلفات زیات کوي. حکومتي مامورانو ویل چې د نادعلي په کومه سیمه کې چې نننۍ حمله وشوه له طالبانو نه څو ورځې مخکې نیول شوې وه. د یو رپورټ له مخې د روانې میاشتې له پیل نه تر اوسه پورې د طالبانو په حملو کې د امنیتي قواو 252 افراد او منصوبین وژل شوي دي او له 300 نه زیات زخمیان شوي دي. طالبانو تیر هفته ویلي چې نور به په حکومتي عسکرو او پولیسو باندې حمله نه کوي ځکه چې تلفاتو کچه له حده لوړه شوې ده او یوازې به په خارجي عسکرو باندې حمله کوي. په اوروزګان کې د نوي کابل بانک امنیتي مسؤل د بانک له منصوبینو سره د لفظي شخړې په نتیجه کې د بانک څلور کارکوونکي وژلي دي. په دغه سیمه کې چې نن د یک شنبه په ورځ وشو دوه تنه ژوبل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د بانک د اوروزګان د څانګې مشر علي ارسلان او د هغه مرستیال شامل دي. د اوروزګان مرستیال والي عبدالواحد پټان ویل چې په خطر غرمه ورسته رامنځته شوه. برید کوونکی د پنځه د ولایت اوسیدونکو خودل شوی او د بانک وزیر شوی رئیس او مرستیالي دواړه د کونړ او ننګرهار ولایت اوسیدونکو وو. دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. جنوبي کوریا پر شمالي کوریا باندې نن غږ وکړ چې د کیم جانګ اون او د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ترمنځ فسخه شوې سرمشریزه غونډه چې ټاکل شوې وه د جون په 12مه په سنگاپور کې وشي له ناکامۍ نه وژغوري. د خبر نور تفصیل به زیبا خادم تاسو ته واورئ.
د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون وای د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون یې وهڅاوه چې په مستقیم ډول د واشنگتن سره مذاکرات پیل کړي او دغه غونډې د امکاناتو په حق له ورسره تفاهم ته ورسیږي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس د شنبې په ورځ د شمالي کوریا په یو سرحدي کلی کې له کیم جونګ اون سره د یوې ناڅاپي غونډې نه وروسته دغه اعلان کړی دی.
یانګ چوګي چپچپټګین سوتونګل ټونګه وېرل پولشک چپیګو
ما په دې خبره باندې ډیر تاکید وکړ چې دواړه خواوې باید په خپلو منځونو کې مستقیم ارتباطات قائم کړي او که په دې اړه د دوی ترمنځ کوم سوء تفاهم موجود وي د خبرو اترو له لارې دې د رفع کولو کوشش وکړي. ترامپ د پنځشنبې په ورځ یو ناڅاپه له کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې د غونډې فسخه کول اعلان کړل. زیبا خادم د امریکا غږ واشنگتن.
زمن غږ د واشنگتن نوري. د فلسطین د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې نن د یکشنبې په ورځ دوه تنه فلسطینیان د غزې په جنوب کې د اسرایلي قواو د ټانک په مرمۍ لګېدلي او وژل شوي دي. نور تفصیل به له نوشابه اشنانه واوري.
اسرائیل ویل چې عسکرو سار وختي په دغه کسانو باندې د ټانک ډزې وروسته له هغې وکړې چې هغوی غوښتل د سرحدي کټارې سره څیرمه بمونه خښ کړي. د اسرائیلو د پوز په بیان کې راغلی دی چې دغه کسان ځکه په نښه کړل چې هغو عسکرو ته نقصان ونه رسیږي چې د غزې سره د اسرائیلو د سرحدي پولې په اوږدو کې لګیا دي د فلسطیني احتجاج کوونکو په ضد عملیات کوي. له کوم وخت نه چې سږ کال په مارچ کې فلسطینیانو د اسرائیلو تر کنټرول لاندې خپلو پلرنیو کورونو ته د بیرته ورتګ په خاطر ډله ییز احتجاجونه پیل کړل، لږ تر لږه 113 احتجاج کوونکي د اسرائیلي عسکرو په ډزو کې وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. نوشاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
د نړۍ خبرونه اوري. په سوریه کې څلور روسی عسکر وژل شوی دي. د روسیې دفاع وزارت نن د یک شنبه پر ورځ ویل چې د عسکر د دمشق په ختیځ کې د دیر ازور په ولایت کې د شپې لخوا د سوریې د رژیم د توپچی قواو پر وی پوسټه باندې د وسلوالو جنگیالو په ډزو کې وژل شوی دي. د روسیې دفاع وزارت دا ونویل چې دغه حمله څه وخت وشوه، خو په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې موسسه وایي چې په حمله کې د سوریې د رژیم شپږ عسکر هم وژل شوی دي او د مدین په ښار کې شوی ده. د مدین په ښار کې د چهارشنبې په ورځ ناوخته وشوه. د جاشوا هوټ په نوم یو پګشکلن امریکایي مبلغ چې د عیسویت د تبلیغ لپاره وینزویلا ته تللی او د 2014 میلادي کال د دوبی په موسم کې چارواکو ونیو، په محبس کې غورځو، له خوشي کېدو وروسته له خپلې ښځې او کم کې زوی سره یوځای د شنبې په ورځ په سپینو مڼای کې د جمهور رئیس ټرمپ سره وکتل او د اپولو 12 پخوانی فضانور الن بین مړ شو. الن بین څلورم امریکایي فضانور دو چې د سپوږمۍ په سطح قدم کېښودو. هغه د شنبې په ورځ د 80 کلونو په عمر د تگزاس ایالت په مرکز هیوسټن کې په خپل کور کې سا ورکړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. په اوروزګان ولایت کې د نوي کابل بانک امنیتي مسؤل تر لفظي شخړې وروسته د بانک څلور کارکوونکي وژلي او دوه تنه نور ټپیان کړي دي. د پیښې تازه جزئیات په کندهار کې د خپل خبریال عزیز الله پوپل نه اورو. پوپل صاحب، ستړي مې خبرونه ته وژل شوي کسان څوک او ولې د پیښې اصلا رامنځته شو؟
درنی همکاری تاسو سلام او محترم اوریدونکو ته سلام. دقیقاً نن تکم یو بجا یا دولس نیم بجې د پیښې سوي ده. تکم یو بجا د پیښې د قربانیانو جسدونه او ټکان د اوروزګان د ترینکوټ ښار ولایت روغتون ته انتقال شوي دي. د پیښې انګیزه هم داسې ده چې د اوروزګان د ملي امنیت رئیس جنرال سمت خان سره چې موږ خبرې وکړې، دوی ویل چې د بانک د امنیتي ساتونکو د مشر او د بانک د منیجر د مسول ترمابینځ مشاجره لپخوا څخه و. د پیش عامل هم نیول سوی دی دویل چی تحقیقات و رسو با مکمل جزیات دا رامخیده سی یا بمعلوم سی اوز فیلن دا پیش جزیات دادی چی د بانک مشر او د بانک مرچال او دوه نور کارکونکو دا په پیښه کې وژل شوی دي
چې بله د پیښه علت معلوم نشو چې ولې
بله کارکونکو زخمیان
د پیښه علت معلوم شوه نه ده تر اوسه پورې چې ولې د دې ترمن د لفظي شخړه په کومه موضوع و ولې و
بله معمولا په دفترونو کې د کارکونکو تر مابند څنګه ځکتونه پیښیږي نو د دغه سنځي اصلي سرچینه هم دا بلل کیږي او تفصیلن د پاره چې مقدماتي تحقیقات چې د بانک کارکونکو کې ټول مشترک خپل دغه تورن کس یا چا چې بریټ کړی دی د دې ځان هم د ملي امنیت رئیس رسنوي ته ولېږي تورن کس جمشید نیمیری او د پنځیر ولایت اوسیدونکو دی دغه راز د بانک منیجر او د بانک رسال د کونړ او د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی او جمع نور کارمنداري د روزګان او کندهار ولایت اوسیدونکو دی نو دلته د دوی تر مابند حتمن پر وظیفه باندې څه تویل مویل حتمن پیښوي دی دغه قاتل چې نیول شوی دی د هم خپل هغه ویډیو کلیپ کې چې دا اعترافات کوي دا سوال دی چې له پخوا څخه دوی د بانک د منیجر او نور کارکونکو تر مابند مشکل درلودي د په اړه باندې د کندهار حوزوي دفتر ته هم معلومات ورکړي یا شکایت ورته کړي دي بل اخر نن د بانک په کارځای کې د هڅه سره مابېڅ شوی
مننه اوس لپاره کا تازه جزئیات وونو اوریدونکو سره به شریک قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته بیا هم دوام ورکو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري د ملي امنیت شورا دفتر وایي د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد انیف اتمر په مشرۍ د افغان امنیتي ادارو یو ګډ پلاوی د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پاکستان او سیمې د امنیتي ستونزو په اړه د باس او خبرو لپاره نن یکشنبه خبرګولۍ شپږمه اسلام آباد ته تللی دي ارک تیر ماښام خبر ورکړ چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمهور رئیس غنی نه د دې لیدنې رسمي غوښتنه کړې امنیت شورا وایي د دې لیدنې لومړنی هدف د سولې او تروریزم په وړاندې په مبارزې خبرې دي نور تفصیل د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې اورو
د ملي امنیت له سراکار حنیف اتمر سره یو دوړ پړی افغان امنیتی پلاوی مل دی د کورنی چار وزیر او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزایی و سره په دې سفر کې دي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دا تصویرونه په خپل ټویټر خپاره کړی دي په اسلام آباد کې زموږ همکار وایي چې حنیف اتمر د پاکستان د ملي امنیت له سراکار سره لیدلی د پوز له مشر او لومړي وزیر سره به هم لیدو کاته په پلان کې دي د پاکستان لومړي وزیر له ولسمشر غنی د دې پلاوی د سفر غوښتنه کړې وه دا یو ورځنی سفر دی او هدف یې د دوړو هی ودونو ترمنځ د عمل په پلان بحثونه دي
د دې سفر اساسي هدف دا دی چې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان چې د اپاپس پلانډیز سره هم مشهور دی د هغې پر عملی لارو چارو د لوړې کچې بحث وشي د عمل د دې صنعت په چوکاټ کې به د سولې او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د بحثونو په سر کې وي او د دې همکاریو پر عملی لارو چارو په بحثونه کېږي
افغانستان او پاکستان د دې کال په اوږدو کې د عمل په پلان د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه کار کړی دی د عمل دا پلان یو ځل د بحث له اوږدېدو هم درېدلی و د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم وایي افغان لوری دی په داسې سفرونو کې د پاکستان د ستراتیژۍ په تغییر مذاکرات وکړي
هغه و مسایل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بحث شوی دی تر هغه ور اخوا په ستراتیژیک لحاظ باندې د پاکستان په ستراتیژۍ کې د افغانستان لپاره تغییر راشي کچې تر نه شي هغه مسایل ډیر سطحي دي فکر کوم چې اقتصاد رغیدل دی او د اسانتیا او برابرول دی او د استخباراتي معلوماتو شریکول دي چې دا په هیڅ وجه باندې د افغانستان د درد پر دوا کې نه شي
د حکومت ځینې منتقدین بیا د سفرونه به کټی بولی
منګر دغه سفرونه چکیږي کړه سولې ثبات لپاره وی دغه هرکلای کو دغه مننه کو ولیکدا سفر اسې د وخت ضایع وي او د خلکو ذهنونو خرابول وي د خلکو توجه بلې خاطر اړول وي دا نو بیا معلومه خبره ده چې د تیر په څیر د حکومت د کړنو باندې دلالت کوي
په افغانستان کې د دې کال په پیل کې د خونړۍ وبریدونو سره جوخ لوړ پړی امنیتی پلاوی پاکستان ته لاړ او له هغه وروسته د پلان په عمل خبرې وشوې خو لا اوس هم د پلان په عمل خبرې پای ته نه دي رسیدلې
افغان حکومت د جنایتکارو ډلو د ګواښونو او بریدونو په وړاندې د افغان سوداګر او پانګوالو د خوندیتوب لپاره د دوهم مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ د امنیتي ادارو سوداګرو او پانګوالو یوه ګډه کمیټه جوړه کړې ده. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ د همکار رپورټ ده.
د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم رسیال محمد سرور دانش په مشرۍ د افغان سوداګر او پانګوالو د خوندیتوب کمیټې چې د عدلیې کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس لوی څارنوال او د افغان پانګوالو او سوداګرو ټولنو مشران پکې غړیتوب لري خپله لومړۍ غونډه نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه کړه. د جمهوري ریاست د دوهم رسیال دفتر په اعلامیه کې د دې کمیټې د جوړېدو هدف د سوداګرو پانګوالو او په ټوله کې د خصوصي سکتور څخه د افغان حکومت ملاتړ او په افغانستان کې د پانګونې هڅونه ښودلې ده. دا کمیټه د خصوصي سکتور د مال پانګي حیثیت کورنۍ غړو خپلوانو د ساتنې او په دې برخه کې د امنیتي او کشفي ادارو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کېدو په هدف جوړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرو صنایعو د خوني چارواکي وایي د یکشنبې د ورځې په غونډه کې برخوالو د امنیتي ګواښونو د پیژندلو او د مخنیوي په لارو چارو هم خبرې کړې دي. د افغانستان د سوداګرو صنایعو د خوني مرسیل خانجان رکوزي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې افغان سوداګر او پانګوال یوازې د سړي تښتونکو د جنایتکارانو ډلو د ګواښونو سره مخ نه دي، بلکې د ښاغلي رکوزي پر وینا امنیتي ستونزې هم د هغوی په وړاندې د ماليزيان په ګډون ډېر غوښنه راولاړ کړی دي.
یو عام او عمومي امنیتي ستونزه ده چې پردن په خار کې پیدا کیږي یا یو ولایت کې پیدا کیږي. دا اوس په د فرا په ولایت کې په لسګونو مارکیټونو لګې ده، په مرمۍ باندې ووري واغستو، داسې مشکلات دي. یا پردن انتحار کیږي په یو خار کې، ننګرهار کې، کابل کې، بیا کاملا مارکیټ بندیږي، بیا پنځه ورځې شپږ ورځې چې بیرته نورماله وضع راځي تر هغه وخت پورې اقتصاد ته ډېر زیات زیان رسیږي. واقعیت یو دا
د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو د خونی د معلوماتو له مخې په تیر لمریز کال کې په افغانستان کې شاوخوا سل سوداګر، پانګوال او یا د هغوی د کورنۍ غړي د وسلوالو او جنایتکارو ډلو لخوا تښتول شوي وو، چې دغه شمېر یوازې 15 تنه د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو په پایله کې د سړي تښتونکو له منګولو راخوشي شوي. 28 تنه سړي تښتونکو د پیسو په ورکولو راخوشي کړي او 12 سړي تښتونکو ډلو سره په بند کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خانجان الکوزی وایي چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې اکثره په امنیتي پیښو کې د افغان امنیتي کارکوونکو او د افغانستان د پارلمان د غړو په څیر د موټرو او جامو څخه کار اخیستل کیږي.
یو ستونزه خدا ده چې دغه ټولې تښتونې د زورورو په موټرو کې کېږي، مشابه موټرې دي یا د ولسي جرګې موټرې یا پسرتشه تورو شیشو باندې یا هغه لمبرې پې پرتي یا مشابه د مسلح قواو رینجرو په شانته موټرې او ټول مسلح خلک دي، ټول د دولت یونیفورم په شان یونیفورم لري. یو دغه مسله ده. دویم بې تفاوتي د مسلح قواو ده، د یو پوستې په مخ کې دا کار کېږي، پوسته ولاړې هغې ته هېڅ نه وایي، هېڅ مسؤلیت نه احساسوي. دغه ډیره جدیده چې یو ناومیدي سکتور خصوصي ته ډیره زیاته پیدا کړې ده.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو د خوني چارواکو د وینا له مخې تیر لمریز کال د افغانستان امنیتي ادارو د افغان پانګوالو او سوداګرو په وړاندې 553 امنیتي پیښې ثبت کړې، چې په کې د سړي تښتونې، د پیښو په ګډون وسلوالې غلاوې، د موټرو تښتول او د تورته اقدامات شامل دي. د افغانستان د امنیتي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په سوداګرو او پانګوالو باندې د امنیتي بریدونو تر شا د اقتصادي عواملو او انګیزو تر څنګ سیاسي انګیزې هم شته دي. افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په خوانی موین جنرال میرزا محمد یارمن امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې یو شمېر استخباراتي کړۍ هڅه کوي چې پر افغان پانګوالو او سوداګرو باندې په بریدونو په افغانستان کې د پانګونې مخه ونیسي.
باوجود از او هم پولیس افغانستان بخصوص
د افغانستان پولیس د سړي تښتونکو د نیولو په برخه کې زیات لاسته راوړنې لري، خو هغه څه چې روښانه دي د دې مسلې عوامل تر ډیره دی پورې هم اړه لري چې په کابل ښار کې ډیر داسې کسان شته چې هویت یې تثبیت شوی نه دی، الکترونیکی تذکیرې نه دي ویشل شوي او په کابل او ښارونو کې اوسیدونکي بایومټریک شوي هم نه دي ترڅو د جرم د کشف پر وخت اقدامات وشي.
ښاغلی ارمن وایي چې د دې کمیټې جوړېدل ښه کار دی، خو د هغه په وینا د سوداګرو او پانګوالو د امنیت په برخه کې پولیس او ملي امنیت اداره سوداګرو او پانګوالو سره په همغږي کې ډېر کار کولی شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ ویل په سنگاپور کې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره د مجلس لپاره هڅې په ډیره خطو روان دي او وايي مقصد دا دی چې د غلیدنه په خپل اصلي نیټه یعنی د جون په 12 وشي. بل خو د جنوبي کوریا جمهور رئیس د دوم ځل لپاره د شمالي کوریا د رهبر کیم جون اون سره لیدنه کړې. تفصیلي د نسیم ستانی سینا پر پورت کې اوري.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبه پور زول چې دی لا تر اوسه پورې هم د جون د 12 نیټې عالی غونډې ته په سنگاپور کې سترګې پلار دی.
زه غواړم دا خبره وکړم چې له شمالي کوریا سره د عالی غونډې په تړاو کارونه په ښه توګه پر مخ روان دي. داسې ښکاري چې هڅې ښې پر مخ روانې دي. نو موږ د جون د 12 نیټې مجلس ته په سنگاپور کې سترګې په لاره یو. کوم شی نه دی بدل شوی او هڅې په ډېره ښه توګه پر مخ روانې دي. نو موږ به وګورو چې څه پیښیږي.
ټاکل شوی و چې دغه عالی غونډه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو لپاره وشي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې وروسته له هغه نه وکړلې چې د یوتا لیو اوسیدونکي جاشوا هولټ سره ملاقات وکړ. دغه سړی له وینزویلا نه له 2 کاله بند نه وروسته امریکا ته راستون شوی و.
که چیرې دا مجلس سر ته ورسیږي او موږ د شمالي کوریا د ټاپو وزمې په غیر اټومي کولو کې بریالي واوسو، نو دا به د شمالي کوریا لپاره ستر کار وي، دا به د جنوبي کوریا لپاره ستر کار وي، دا به د جاپان لپاره ستر کار وي او د نړۍ لپاره به هم ستر کار وي، دا به د متحده ایالاتو او چین لپاره هم ستر کار وي.
سپینې ماڼۍ هم اعلان وکړ چې مخکې تر مخکې دیش تنه چارواکي سنگاپور ته ورلیږي سو د دې غونډې لپاره ضروري شیان برابر کړي. په همدې ترڅ کې د جنوبي کوریا جمهور رئیس د شمالي کوریا له رهبر سره وکتل او ویویل کیم جونګ اون له ولسمشر ټرمپ سره د مجلس د کولو لپاره متحد دی.
موږ په دې موافقه وکړله چې د جون د 12 مجلس به په کامیابۍ سره سر ته ورسیږي او زموږ هڅې به د غیر اټومي کولو دایمي سولې لپاره ونه درول شي.
د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی این په یوه میاشت کې د دویم ځل لپاره د شنبه په ورځ د شمالي کوریا له رهبر سره وکتل چې دا خبره یقیني کړي چې د کیم جونګ اون ملاقات له ولسمشر ټرمپ سره په خپل حال دی.
ما هغه ته دا پیغام ورکړ چې ولسمشر ټرمپ ډیره پیاوړې اراده لري چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ غیر دوستانه اړیکې پای ته ورسوي، اقتصادي سوکالي منځ راولي. البته که چیرې کیم جونګ اون دا پریکړه وکړي چې د غیر اټومي کولو بهیر سر ته ورسوي.
مونجه این خبریالان ته وویل چې د یکشنبه په ورځ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون سره د غیر اټومي کولو د بهیر په تړاو خپل تعهد بیا تکرار کړ. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مونجه این دا هم وویل چې له کیم جونګ اون سره ملاقات د هغه په غوښتنه سر ته ورسید.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د پنځمه په ورځ د امریکا غاک د فارسی څنګه له ستاره د رخصت سره په یو ځنګړې مرکه کې د ایران د اټومي پروګرام د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ د ادارې د هڅو یو لنډیز وړاندې کړ. په دغه مرکه کې په ایران کې د وروستیو مظاهرو او د هغه امریکایانو د خوشکولو په اړه هم خبرې وشوې چې په ایران کې بندیان دي. د امریکا غاک خبریالې جولی ټابو د دې مرکې په اړه یو رپورت برابر کړی چې ژباړی تاسو اوري.
چارو وزیر مایک پمپیو وویل چې ایران یو مهم هیواد دی.
دا یوه داسې موضوع ده چې ولسمشر یې د منځني ختیځ ثبات او همداراز د امریکا امنیت ته د یوه جدي ګواښ په سترګه ګوري. هلته ایرانیان له یو ځانګړي وضعیت سره مخ دي او هغه فکر کوي چې امریکا هلته د وضعیت په ښه والي کې مرسته کولی شي.
هغه وایي چې په نوي امنیتي چوکاټ کې هغه مهم موضوعات شامل دي چې له لومړنۍ موافقې څخه پاتې وو.
دغه موافقې ډېرې نیمګړتیاوې درلودې. دا یوه هڅه وه چې ګڼي د ایران رژیم به خپل هغه اټومي پروګرامونه ودروي چې پرې زیاتې پیسې لګوي. نو دا یو ښه هدف و، خو د هغې څخه هغه ګواښ زیات دی چې ایران پېښ کړی دی. هغوی پر مسلمانو هیوادونو توغندي ولي، هغوی خپل خلک له خپلو بشري حقونو څخه بې برخې کوي.
پمپیو وایي چې حکومت یې په ایران کې دا رژیم د بدلون هڅه نه کوي او له هیواد څخه بهر دا مخالفو ډلو د هڅو ملاتړ کوي.
مونږ دا هم نه غواړو چې دغه ډلې د رژیم د بدلون لپاره مبارزه وکړي. مونږ غواړو چې هغوی د ایران د هغو عادي وګړو استازیتوب وکړي چې یوازې ژوند کول غواړي.
د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د هغه ډله هر ورځ د هغو امریکایانو د خوشي کولو لپاره کار کوي چې اوس په ایران کې بندیان دي. هغه باور لري چې ایرانیان د دې حق لري چې په خپل هیواد کې د پراخ فساد په اړه پوه شي.
هلته داسې لوړ پوړي مشران دي چې جیبونه ډکوي او خپل کاروبارونه پر مخ بیایي، یعنی یوازې غلا کوي. مونږ کولی شو چې ثابت یې کړو نو زه به د هغه فرصت هرکلی وکړم چې دغه فساد افشا کړم څو د ایران خلک په خپله قضاوت وکړي او پوه شي چې آیا غواړي دغه کسان مشري وکړي.
د پنجشنبې په ورځ ښاغلي پمپیو دا سنا یوې کمیټې ته وویل چې حکومت یې د ایران پر خلاف د پخوانی بندیزونو د لګولو او د نویو بندیزونو د زیاتولو پلانونه جوړ کړي دي څو ایران هغه شتمني ونه لري چې ناوړه کارونه وکړي. د دې اونۍ په سر کې د امریکا دغه لوړپوړي ډیپلومات دا ساسو د مجلس یوې کمیټې ته وویل واشنگټن پلان لري چې زر له خپلو متحدینو سره وګوري څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د راتلونکو اقداماتو پر سر خبرې وکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د روان خبرونه وروستی رپورت. د افغانستان د بیارغونې لپاره د متحده ایالاتو مخصوص مفتش دفتر یا سیګار په خپل تازه رپورټ کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړ ویلي دي چې په لنډه موده کې په افغانستان کې د امنیت د راوستلو او د دولتي ادارو د رغولو لپاره د متحده ایالاتو هلې ځلې ځکه بریالۍ نه شوې چې توقعات واقعیت بینانه نه و. په موکې دا رپورټ ته چې د خلاصې وروستۍ برخه یې سید سلیمان شاته هسته وړاندې کوي.
یانچوکی جیکجپجین سوتونگل تونگه اوهرل بولشیکچیکیگو جنگسانگ هدامیسو هابیهیا هال اوجهه دهه شیلمو هیپسانگل تونگه چونبونان ساجن دهواگا پیلوهادانن جمول گانجوهسونیدا.
په دې رپورت کې راغلی دی چې په لنډ وخت کې د افغانستان د باثباته کولو او د امنیت د ټینګولو لپاره د اوباما د ادارې توقعات غیر واقعي وو او له همدې عمله معکوسه نتیجه ورکړه، ځکه چې د اوباما ادارې نه د دغه کار د سرته رسولو لپاره بشپړه سیاسي اراده لرله او نه یې کافي وخت او حوصله لرله. په دې رپورټ کې د 2002 او 2018 میلادي کلونو په موده کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د نظامي قمندانانو او ملکي چارواکو د کوششونو په تفصیل ارزیابي شوې ده. د سیګار مشر جان سواب کی چې د دې رپورټ د وړاندې کولو په وخت له ژورنالیستانو څخه ګیده ویل زمنګ عمومي ارزیابي دا ده چې د 2002 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ د سخت خواري او د 500 میلیارد ډالرو د مصرفولو باوجود له طالبانو نه د متنازع فيه ولسوالۍ و د پاکولو او د افغانستان د حکومت د بنیادونو د پیاوړي کولو کوششونو معکوس نتیجه ورکړه. په دې رپورټ کې راغلي دي په 2003 میلادي کال کې کله چې متحده ایالاتو په افغانستان کې نظامي عملیات پیل کړل او د عسکرو شمیر یې زیات کړ، امریکایي قوت امر شي او کله چې کومه ولسوالۍ له طالبانو او یا نورو وسلوالو لنډه تصفیه کړي باید هلته پاتې شي او د حکومتي ادارو پر غولو دې کار شروع کړي، خو دغه هلې ځلې غیر مؤثرې ثابت شوې. غټه وجه دا وه چې د امریکا د پوځ تر ټولو زیاته توجه د هغو ولسوالیو د نیولو په لور وه چې امنیت پکې خراب و او رغونه ګرانه وه. کله چې به ائتلافي عسکر او ملکي مشاورین ولاړل طالبان به بېرته راستانه شو. کومې ولسوالۍ چې د حکومت په کنټرول کې وې د امریکایي قواوو د بیا رغونې پروګرامونو پکې ځکه سمه نتیجه ورنکړه چې
تو لړن خبرونه. د افغانستان د حکومت یو لړپوړی پوځي او امنیتي هیئت له پاکستاني مقامات سره د ډیورنډ تکرګې دواړو خواو ته د امنیت برخه کې د همکارۍ او د نور مهم مسایلو په اړه د خبرو په غرض اسلام آباد ته رسیدلی دی. نن د یکشنبې په سهار په هلمند کې د افغانستان د ملي پوځي ویډې سلنډې د موټر بم په مرګامې 14 کې 8 تنه حکومتي عسکر وژل شوي دي او یو زیات شمېر روغ زخمیان شوي دي. د روزګان په ولایت کې د نوي کابل بانک امنیتي مسؤول د بانک منصوبینو سره له لفظي شخړې وروسته د ولایتي څانګې رئیس او د هغه مرستیال په شمول څلور کسان وشتلي او وژلي دي. په سوریه کې څلور روسي عسکر وژل شوي دي. د روسي د دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ چې دغه پیښه د دیر الزور په ولایت کې د شپې لخوا وشوه.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو لمړی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. خدای مرسته.